سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. گزارش ها می رسانند که ایتهای طالبان وارد دوحه پایتخت قطر شدند. آژانس خبری باختر که در کنترل طالبان است امروز یک شنبه 30 جون نوشت که ایتهای طالبان برای شرکت در 30 نشست دوحه وارد این شهر شدند. رهبری این ایتهای طالبان را زبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها بر عهده دارد. 30 نشست دو روزه دوحه از امروز آغاز می شود. منابع طالبان می گویند که مشکلات و خواسته های افغان ها را با شرکت کنندگان در این نشست در میان خواهند گذاشت. از نمایندگان زنان و جامعه مدنی برای شرکت در این نشست دعوت نشده است، اما برخی از نمایندگان زن افغان برای شرکت در نشست آشیایی روز سه‌شنبه دعوت شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار از پروژه‌های اداره انکشافی امریکا در زمینه‌های زراعت و مالداری در افغانستان خبر داده است. سیگار روز شنبه 29 جون در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این پروژه‌ها به ارزش 75 میلیون دلار آمریکایی از سوی اداره کمک‌های انکشافی ایالات متحده در هرات، مزار شریف، جلال آباد و قندهار تطبیق می شود و هدف آن فراهم سازی زمینه اشتغال در عرصه زراعت، مالداری، افزایش محصولات زراعتی و حمایت از زنان در زراعت است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، در حدود 3 سال گذشته بسیاری از سازمان ها و نهادهای کمک رسان خارجی کمک هایشان را با افغانستان متوقف کردند که باعث شد تا بسیاری از جوانان افغان برای کار به سایر کشورها بروند. رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که قرار است نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی افغانستان در ازبکستان برگزار شود. گفته می‌شود که این نمایشگاه روز سه‌شنبه 12 سرطان برگزار می‌شود که در آن 250 تاجر و صنعتگر افغان محصولات مختلف خود را به نمایش می‌گذارند. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیروز گفت که این نمایشگاه با هدف توسعه روابط اقتصادی و ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان برگزار می‌شود. حکومت طالبان که از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است، در تلاش است تا روابط تجارتی خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. و سلسله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 امروز تیم‌های فوتبال انگلستان با سلوواکیا و اسپانیا با گرجستان رقابت می‌کنند. جام ملت‌های اروپا 2024 بین 24 تیم ملی فوتبال کشورهای اروپایی در 14 جون در جرمنی آغاز شد و اکنون 16 تیم به دور دوم این مسابقات را یافتند. بازی های این مرحله دیروز آغاز شد. در بازی اول تیم فوتبال سوئیس 2-0 بر تیم ایتالیا پیروز شد و در مسابقه دوم جرمنی و دنمارک با هم مقابل شدند و بازی 2-0 به نفع جرمنی پایان یافت. فاینال مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2024 در 14 جولای برگزار می شود. و گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از سال 2019 تا اکنون 4100 نفر را در سوریه کشتند. و گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، این افراد پس از آن کشته شدند که داعش مناطق زیاد را در سوریه از دست داد. در سال 2014 گروه دولت اسلامی معروف به داعش کنترل بسیاری از مناطق سوریه و عراق را به دست گرفت و خلافت خود را در آنجا اعلام کرد، اما در ماه مارچ سال 2019 با کمک یک کمپاین نظامی بر رهبری کردها با حمایت ائتلاف بر رهبری آمریکا، داعش کنترل بخش‌های زیادی از سوریه را از دست داد.
احمد شبریم هر کلمه مکوم پدې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع موروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شول ورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پایلو به ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبی افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلی دی چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبی آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او کوم خوښ شوه خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هر کله مو کوم رحیم صاحب او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د سجرډو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب کلمړی لتا سودا وورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه ونې کې هیله تاسو ته مومن صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکي اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکي اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي، او سپورت تر ډیره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیری د یو بل سره د تګ راتګ د ولسی ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شپتوګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل تر ازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورت او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دي. ځکه یو څو بیلګې تاسو ته وړاندې کوم. ګورئ تاسو د افریقا سویلي افریقا د اپارټاید زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارټاید رژیم له خوا نه اپارټاید برخورد له کبله الته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکی کغه سیاسي دي کغه اجتماعي دي کغه اقتصادي دي. الته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورتس کې د ګډون باندې بندیز لګیدل و. همدارس کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیرای وکړ، په افغانستان باندې پوځي ارغل وک، نو هغه د هغه وخت مسکو اولمپکس هغه وادونه چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودل، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همدارس که موږ تاسو وګورو اتیاي ملسیزه کې د افغانستان د پاکستان او د هندستان هړی کې دی هټ تر رسیدلې وی چې د راجو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندستان په پاکستان باندې بریدو کې په دغه وخت کې د پاکستان لوبډاله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبي کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندستان ته لاړ او الته د زمينه مسایل کړ چې راجو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي استابلیشمنت او غیر مستقیم
چینل له من ته وباسو. رحیم صاحب او بخشه دا خصامه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه یو د روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبی افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبی افریقا سره متحد کړي، نو دا بل اړخ سره
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی. او زه ډی ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی، سپورتس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبي ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیل هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې کوم انزور هغه انزور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم د وسري هیواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو رګبي داسې او چې سویلي افریقا کې کم توکمیز وشو دا غیر کمولو کې رول لوبو. دا اوس کې کرکټ منغو تاسو وګورو د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته داخله شول، پس له دې چې د اپارټاید رژیم تغییر موند او نلسن منډیلا واک راغې تورپا پوسټ ته د حقوق ورکړل شول، موږ لیدل چې الته یو قانون دای خودل شوی چې په لوبډله کې باتمن سپین پوسټ نه علاوه نه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکه سپین نه ده دوی به حتمن په لوبډه لګیوي. لدې لارې د دوه لسونو ترمنځ یک من ګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کتا سوما یو کتاب با ریفرنس مور کوم چې نیشن بیلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې باس کې چې څنګه سویلي افریقا د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ واټن کمول د لپاره په خونځیو کې په پونتونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبي کوو نو تور پوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په محال د اصلي لوبو پر محال او لدی لاري د غکم ټولنیز بلتون او بلواله چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د پاره هم ترې استفاده شوي د سیاست په برخه کې تاسو بل بیلګه درکم د هندستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ ده په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کم د 2001 کال په وګدو کې بریدو شو دا غي نو ورسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کېږي نه اخیستل کېږي چې د لدې لارې په هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غه هواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دی پکال کنا کوم وګو پاکستانی نی لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لارې منګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړي
مننه مننه رحیم صاحب محمد صاحب مخ ته چې تاسو راشم خوست به وش په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کله ټول هغه خوستیانو کړي دي چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته پراوتلو د کرکټ بریا ولمانځله هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول
ګاندر د خوشالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2000 سلریش نړیوال جام سیم فائنل تلار پیدا کړ او بنگلاديش ته ستري مات ورکړه
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو بدخشان کې هم خلکو د غبریا ول منزله
ای خوشحالی را وای خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر
کرکټ زمونږ د پاره د خوشحالی فعلا امده یو هغه د چمنګ ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه یا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي
محمد صاحب کوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپور نه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې د نننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نتیجه شوي ځکه سینډیان خپل غشتن لري او جن نور هم
بالکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس د هغه ډېر خو فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکړول چې دغه ولس سره یو ځای کیو به دوی څنګه غو لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي زه په ځای کلو کلو ته زیو هلته کې ځوانان ماشومان دوی تر ټولېږي ډېر خوندور مووی ده بیا کومګه د ولسونو په پاکستان ته زره زما خدای نه مخ کې وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ وو کبیر خان دا اوس زما خبره شوې زما د پروګرام یو برخه سپورتس ته نو هغه ته زه هغه اکثر ولما نو ویل چې کله نړیوالو وخت کې موږ ډېر زیات پیسې د کرکټ د پرځ کرام کړ چې موږ په افغانستان کې د جنگونو د ولس وشل دي چې دا موږ را یوځې کو یو موټه کو نو د دې نام انکار نشي کېدای چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یوځې کړ د مختلفو قانونو څومره دوی موږ کې هغه لریواله پیدا شو تر ډېر هدا غیر کم کو تاسو کتل شي په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګډ ګډ کې کچرته شپه او کورزو خټول میچون ته ناسو څوک لارو تر اوتی څوک په کورونه کې ناسو خو هغه میچونه یو کتل نو دغه خلک سره خپل پښتانه افغانان مر یو ځکتل ور سره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځنو خلکو جوړ کړی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورت سره لوبو سره دا چې کم نور هنرونه دي سره علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل او تاسو په پاکستان خبرو کړو پاکستان کې د نننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلې دي چې ځنو په خوانو لوبغاړو د پاکستان هغه د سرګندونه وکړي لکه د پاکستان په خوانه نامتو لوبغاړو د اجازه احمد هغه دا خبرو کړ چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې د زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به سر په منځونو د سونه کې او بس پلار سره پټی تلړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوزر نه راشي نو په دې مری سختن کې دوه شو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکول چې دا وګړه ټول پښتانه دي او هغه د سیم فائنل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولي دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغه سره رایوځای کړل، هغه داسې رایوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکم نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلک ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بدې وایي، او دا کې دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بدې وایو. بیا به هغوی ویلې خو چې کله د اجازه خبرې کړې دي یا ځنو نورو پاکستاني پخواني لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې، نو دا غېله ورسته ما اوس پورې یو منفی کمنټ په خپل باندې نه ده کتلې. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړو څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی، مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته بیل قدر کم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. الته چې موږ پښتنه کوله، بعضي هیوادونه چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغه د بلابل افریقایي هیوادونو خلک تر راغلی، نو خبره به چې کېدل هغه ویل چې دیس از افریقاس کپ، دیس از ناٹ ساوث افریقاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې درلودل، د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د خودلو موقع ده، او دغه چانس به موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي، خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړو، هغه یو برخورد وکړو چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ستان ننګه کړی دا کاغه د سیاست په میدان کې دا هم پښتون درېدلې دې کاغه د جګړې په میدان کې دې کشمیر غټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګه ورته کړی دا. سپورټس کې خو ورته ډیر غټ نمونه راوړی دي، ک عمران خان مونږ ته منفي هم کو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي کنه هم شي، د شاید افریدی نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډي د کړی دي، نوم ورته غټلې، مقام ورته غټلې. لیکن بل په دمرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري او سپریمیست برخورد لري، یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي، د هندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت ته چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دي، دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي او دی خلکو انده کارو. زه تاسو بل خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنی وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه وست انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بل وړم ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب، دلته کې اوبخه مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې مغز کوي. پاکستان کې کستا سو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو، لا دی وستل شو، به دوی خلاف کاروایان وشوي، چاپی وهل شوي، نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه، نو چې هغه خپل خبرګون خای، نو هغه خبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي.
بالکل
هغه په کرکټ کې مرزي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبر وکړه دا زنیم پوي چې وجه صدا خو د پاکستان فوج د سوکل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته ویل یو قسم له فوجي ټریننګ یې ورکو
نو اوس ډېر خلکو پیغورونه
ورکړل ډېر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله ده د سیاست ته اوس ته سپورتس ترالي نو سپورتس کې د پاکستان د حال شو چې د لومبي مرحله نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو دا خبره کوله چې فوج د باید په هرڅ کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاس هغه سپورتس هم زیاته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي نو کاغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي کاغه په سپورتس باندې اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس ته چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای دی چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کومه دی هغه له نور مت فیرنګ ورته
دوه غاړو خبره ده اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبري اوریدل دوی وای چې کله افغانانو تور کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په سواتیم کال کې زی شیدل نو ټول سوشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی یعنی ځوانان دي ورستر بوټیدل خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتله کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت د ستې چې وصول لري او سیاست د ستې چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاستئ
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم کوم کوشش وکاو او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو پرانا کې برخورد سره وکاو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوم ګوري د جوناتن ټراټ انګريز دی افریقایل ای اس افریقایل اصل انګريز دی د سویلي افریقا له انګريز دی د سړي نازونه ک تاسو ګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورګي ډوین براو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جدي جا مونږ سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډټ ورکړئ خلک به تاسو ته بیرته کریډټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاس راوړنی په خپل جم کې قید کین نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او تا میکی آرتر راوسته وو یا اوست ګيري کرستن راوسته ده تم د ګيري کرستن نه کرکټ زکه ستانه ده زدا دغه سبا زمنګ لاس راوړنی ته بیا کول شو کته وای چې ګيري کرستن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او کتا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خو ستاسو لوشین شو زما یادې کې په خور زلمو ټیم چې کله په پی اس ال کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کې چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي او کله کرکټ پروموټ کې نه کیږي ورتیا نشته ده بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې ورتیا پیدا کوي چې یو چاله ستروړنه وستایل شي زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه اوازه دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډټ هم درکې قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دی بل سره د نزدیکی دو سبب هم کې دی چې زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالبا کې کې انټرویو و د افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی دی، هغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا مون سره ډېر زیار او زحمت ایستلی و. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوه غږېږم، هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کوو د میډیا له لارې، هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز ټیم وړاندې کړی، خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه، د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې بوله زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره خلو بو کړو، شاید د پریدی نورې خبرې به ما ول استلی، هغه ډېر مخکې تللی، هغه چې زما ډېر امکان دی، قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسیږي او فائنل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو، مونږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې، ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي، ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول، لکه دا پوسټ یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو، موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو، احترام لرو. زه دا نه وایم، زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده، که ستا د خپل پوسټ سره مینه ده، چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی، هنرمند چې دی، سندره ده، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه سره هر سړی مینه کولی شي، هر سړی علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فائنل به افغانستان لوبډل لوبوي، ویل هغې زه دومره تشویق کړم چې یار براین لاره دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لاره د ویسټ انډیز لوبغاړی دی، د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی، او هغه دلته کې په راشد خان باندې دغه د خبرو اثر کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري، هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري، او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي، د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي، نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي، همغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخیسته، بابر اعظم یې بیا لرې کړ، شاهین افریدی کپتان کو، هغه پښتون دی، شاید افریدی دوه درې میچ وکړل غالباً، او د هغې نه پس هغه لرې کړ، د هغه پسې بیا بابر اعظم واخیسته. چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ وو، نو هغه دوران کې شاهین افریدی واپس لرې کړ. نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته راوست، ځینې پکې لوبوي، ځینې پکې نه لوبوي،
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی. دا وایي دلته کې احمد شهزاد لګی دی، پاکستان پخوانی لوبغاړی دی، پر له پسې لګی دی، په بابر اعظم تنقید کوي، په نورو لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې، د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی، د کورونو چارو وزیر هم دی، او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس الکه یو عہده سنبال کا، دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پرېږده چې دا سیز مخته یو سم یوسي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانی هغه اثر په سپورټس باندې کیږي، هغه په سیاست باندې کیږي، هغه په امنیت باندې کیږي، هغه په هر څه باندې کیږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کوهلی ته چک چکی کوي، څوک راشد خان ته چک چکی کوي، څوک د استرالیا او د انګلینډ لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحله ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، زه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پرده ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده، سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندستان سره کشاله، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګورې په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام، سره د دې چې زیاده ادا کول چې د افغانانو قرباني وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانی مشر دی، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي مونږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي